السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وګی اسمبلې 22مه او د سپتمبر 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې د حل توان نه لري. ریچارد بینټ دا خبره په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبان د ریچارد بینټ راپور له حقیقته لرې او مغرضانه بولي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي ښوونځیو ته له شپږم ټولګي د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښې نه لري، بلکې دا د دې پټکو د طالبانو نظر دی چې پر افغانانو تحمیل شوی دی. اغلی امیری پرون په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په خپل روسي سفر کې ویلي چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی 14 کلنې لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. هغه زیاته کړې ده هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. د افغانستان بانک وایي چې د 30 میلیونه ډالرو یو بله بشري مرسته کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه. د دغه بانک ویان صابر محمد ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان بانک د بانکي سکتور له لارې د دې مرستو د کارولو شفافیت ته ژمن دی.
د افغانستان بانک د بانکی سکتور لاری د افغانستان ته د نغدو پیسو درالی هرکلی کوي او د بانکی سکتور لاری د دې د لګولو درنتیا په برخه کې ژمنه کوي.
ملګرو ملتونو تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل په دغه هیواد کې د اقتصادي سقوط مخه نیولی شي. او اوکراینی پوځیان د اشغالي سیمو د بیانولو په عملیاتو کې مخته روان دي. اوکراینی عسکر په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې مخته روان دي او د راپورونو په اساس ځانونه یې د روسیې پولو ته نږدې کړي دي. په سیمه کې یو روسي چارواکي ویتالی ګانچیف منل چې اوکراینی عسکرو د شمال ختیځ خارکیف ساحې شمالي برخې چې پخوا د روسانو تر کنټرول لاندې وي بیرته نیولې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه وښود.
I regret to report
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري.
طالبان دا اندېښنې بې ځایه بولي، خو دا چې اصلي وضعیت څنګه دی د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. کونړ کې مو د زلزله ځپلو حال اخیسته.
خپل ځان او سرم په دې بچ کا نور هر څه مندې کې سیار شلو لاندې کې ولا وسه سرپناه دې نشته. بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته. زموږ
د پوهنې ملاتړي وایي ولس د ټولو ښوونځیو د پرانستې غوښتن کوي. دی
د پکتیا په ولایت کې ولسونو شوندې خلاص کله ولسونو شو مزایره وکړي. په دا ولایتونو کې نور ډیری غونډې ولارینو نه وسو هم دې ولسونو وکړل.
او د جرمني صدر اعظم وایي د ایران اټومي تړون به تر هغه بیا فعال نشي چې د دوی غوښتنې ونه منل شي.
موږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د دې شورا پرونی ناستې ته د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په تیر یو کال کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په ناسته کې د افغانستان څو خزینه فعالانو او سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. دا چې اندېښنې پر څه وي او طالبان په اړه څه وایي، تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. ریچارډ بنت په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ناستې ته وړاندې
کړ.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې سار دی چې نړۍ رسیدګی کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
ریچارډ بنت انتقاد وکړ چې د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې له ښځو سره هغسې چلند نه کیږي چې طالبانو حکومت یې کوي. هغه د تیر نظام د قاضیانو د ځپنې او په هغو سیمو کې د خلکو د ځورونې او وژنې تور هم په طالبانو ولګاوه چې د مقاومت جبهې پکې فعاله دي او د طالبانو پر ضد جنګیږي. طالبانو د ریچارډ بنت تر خبرو څو ساعته وروسته خپل غبرګون په یو مفصله اعلامیه کې څرګند کړ. د اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل،
د بشر د حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د استازي ریچارډ بنت راپور مغرضانه او له واقعیتونو څخه لرې دی. هغه په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د تیر یو کال په نتیجه کې په سلګونو پرمختګونو باندې سترګې پټې کړې. یو څو مشخصو مواردو ته یې په غلط برداشت او ناسمو معلوماتو سره اشاره کړي.
په افغانستان کې عملاً څه تیریږي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې د افغانستان له څو مطرحو ګډونوالو، خزینه فعالانو او سیاستوالو محبوب سراج چې د طالبانو په حاکمیت کې هم په کابل کې وه، وویل چې طالبان له ټولنې د ښځو رول عملاً له منځه وړی دی.
The human rights in Afghanistan does not exist.
نن په افغانستان کې ایس بشری حقوقونه نشته. دا ډیره حیرانوونکې ده. بشری حقوقونه په تیر بیا خصوصا زه د کابل په سړک کې ګرځم، طالب راځي ماته ګوري خو ما نشي لیدلې. نه یوازې زه بلکې دا هواد لټولو خصوصا سره دا چلند کیږي. مونږ اصلا نه یو موجوده، مونږ حذف شوی یو. وېګې سمانه لري چې حذف شي.
To be erased.
د ملګرو ملتونو په بشری حقوقونو شورا کې د افغانستان استاذ نصیر احمد اندیشه چې تیر جمهوری نظام پاتې ده، بشری ناخوالو او سرغړونو ته پرسیدنه کې نړیواله ټولنه پڅو بلله.
د افغانستان کړکیچ ته د جواب ورکولو په برخه کې د شورا ناکامي په دې معنی ده چې له بشری حقوقو څخه جدي سرغړونې په اشتها او انتخاب سره ترسره کېدای شي. دا چې دا شورا د عمل پرته د کلمو د تبادلې یو مجمع ده، داسې یو ځای چې د یو چا ګټو ته د بشری حقوقو په نړیوال درناوي باندې برتری ورکړل شي، چیرته چې قربانیان شاته پاتې شي او سرغړونکي آزادانه وګرځي. د معافیت قیمت ناانساني ده.
طالبان د تیر 2018 کال د اگست 15 واکته ورسېدل. د حکومت له لومړۍ ورځې لښپګم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړه وکړه چې لا تر اوسه په خپل ځای پاتې ده او لکونه افغان نجونې له ښوونځیو محروم شوي. نجونو په مسلې سربېره چې تل پرې بحثونه شوي، له القاعده سره اړیکې، د پخواني نظام د سرتیرو او پوځیانو ترې تم کول او سهارۍ وژنې، هغه تورونه دي چې طالبان یې ردوي. خو د بشري حقونو بېلابېلې مدافع ډلې او راپور ورکوونکي په اړه اندېښنې ښیي او بېلګې راپور کړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان پر روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو په نقص باندې جدي اندېښنې وښودل شوې. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمدزی دا مهال د موضوع د تحلیل لپاره سټډیو ته وصل شوی دی. احمدزی صاحب، سړي مشه ملګري ملتونه د افغانستان بشري وضعیت اندېښمنونکي بولي، خو طالبان بیا وایي چې دغه سازمان پر شویو پرمختګونو سترګې پټې کړي. ستاسو په نظر وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه ډالۍ کوم. متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی، که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې سي، له خلکو سره شریکې سي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. هیڅ انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي، ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسې وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کوي چې خپل حقه حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه په اصطلاح لرې کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د دې
نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کیږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه خځې په کار بوخت دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس موړ کې. نو د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نه شي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حداقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې، یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. که چېرته نړیوال دغه رقم غواړي چې تغییر راشي، تغییر په هغه وخت کې کېږي چې بېرته ډیالوګ ته دې ورسي. وخت چې دومره غټه موضوع چې طالبان راشي د غره نه ښکته شي او بالاخره په یو نظام کې شامل شي یا یو نظام جوړ کړي، دومره مسایل چې د ډیالوګ په نتیجه کې ترلاسه کیږي، آیا دا وړه موضوع به حل نشي؟ خو متاسفانه چې نړیوال هم نه غواړي. که چېرته بیا په ډیالوګ نه کېږي، بیا ډېرې لارې شته چې دوی واقعا وکړي. د یو خوانه مرستې ورسره کوي، له بلې خوانه بیا غوښتنه هم کوي، غوښتنې ته دې لبیک نه وایي. دا په دې معنا ده چې دوی هم نه غواړي.
کور مو ودان. ډېره مننه. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
وسم راځو د ملګرو ملتونو یوې بلې اندېښنې ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې د دوی ځینې خزینه افغان کارکوونکي د لاند وخت لپاره توقیف کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد دوشنبه پر اس په دې اړه یو اعلامیه کې وویل چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو له ویرولو او زورولو ډډه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یوناما ویلی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکوونکي د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکوونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپله ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګر ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړې او هغه د افغانستان مکلفیت بللی. خو طالبان وایي دوی د ملګر ملتونو کومه خزینه کارکونکي نه زورولې او نه یې توقیف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی په خپل ټویټر باندې کړي. هغه بیا د ټویټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د ښځو له یوې غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو، خو د ده په خبره کله چې پوه شول د ملګرو ملتونو اړوند دي خزینه کارکونکي دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کومه ستونزه نه رامنځته شوې. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګېدلي، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکوونکي په لرو پرتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوختې دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکوونکي د طالبانو لخوا زورول کېږي او د لنډ وخت لپاره توقیفيږي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د کونړ د نورګل ولسوالۍ زلزله ځپلي د سرپنا په ګډون د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې کورونه یې وران شوي یا دومره زیانمن شوي چې د اوسېدو نه دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د مزار درې د بدیرو کلی اوسیدونکي فضل رحمان د چاچې په زلزله کې یو ماشوم مړ شوی او د کور ودانې په ګډونې د کورنۍ شپږ تنه ټپیان دي. کورې ړنګ شوی او اوس د یوې ونې لاندې په سپیرو خاورو کې ناست دی.
زلزله چې موږ سره موږ کورونه ټول وران شو، هلته ناستې جمعه ته راغلي او پراته نه خیمه لرونه ټاټر ماشومان او څه کوټې جا درزونه کړي هغه هم لږې لس دولس کورې.
دلته ډېرې کورونه ړنګ شوي، د کورونو سامانونه او خوراکي توکي خاورو او تیګو لاندې شوي. د سرپنا د نشتوالي په وجه چا جماعتونو ته پناه وړي او چا هم د غوزانو، توتانو او چینار ونو لاندې د شپو ورځو تیرولو لپاره د خاورو او تیګو راویستي لوښي یخي او ترپالونه یې هوار کړي دي. پنځه شپېته کلن مردان خان یو شپږ میاشتنی ماشوم په شاکړی او د جماعت په برنډه کې د خپل نور یو درزن الماسو سره د سرپنا پیدا کولو په غم کې ولاړ دی.
موږ چې فقط خپل ځان او سرم فقط بچ کو نور ارت مندې کې سیر شول لاندې او الله دې باقي مند خیر پیښ کړي. ولا وسه سرپنا ځای نشته، بس خیمه چې باران شه د خیمه د غم نشته. زمونږ چې موږ کومه خیمه کې موږ دغه شو ده او هیڅ، بس الله دغه ته ناش یو. بس
یاد زلزلی یوازې د نورګر ولسوالۍ په مزاردره کې شپږ کسان وژلي وو او اتلس ټپین کړي وو. په دغه مړو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او عمر خوړلي کسان هم شامل وو. په کونړ کې چارواکي بیا وایي زلزلې په ولایت کې نږدې سل کورونه ړنګ کړي او پر لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دوی په خبره چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر له زلزلې دوه ورځې وروسته مزار درې ته تللی وو. د مړو شوو وارثینو سره یې یو یو لک او ټپیانو سره یې لس لس زره افغانۍ مرسته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل روان المریس کال د غبرګولی لمیشتي په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو کې د باورو بې وخت اورخت زلزلو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول چې ډیری سرپنا او نور مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې یوه موضوع، د جرمني صدر اعظم وایي د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو هوکړې ته به ژر ونه رسیږي. نوموړي دا څرګندونې له خپل اسرائیلي سیال سره کړې دي.
د جرمني صدر اعظم په دې خواشینی وښوده چې ایران لا د ده په خبره د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر سر مذاکراتو کې د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. هغه دا خبره له خپل اسرائیلي سیال یایر لاپید سره په یو خبري غونډه کې دوشنبه په برلین کې وکړه.
مونږ له اسرائیلو سره موافق یو، ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. دا زموږ باور دی چې د دې ترلاسه کولو لپاره سمه کړنلاره د ایران د اټومي پروګرام د کنټرول په اړه یوه کاري نړیواله موافقه ده. په خواشنۍ سره چې ایران تر اوسه د اروپا د همغږي کوونکي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د اسرائیلو صدر اعظم یایر لاپید هم په دې غونډه کې د ایران د اټومي وسلو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې د اقدام ضرورت ته شاری ویل. اوس د دې وخت رسیدلی چې له ناکامو خبرو اترو تیر شو. د اسرائیلو صدر اعظم دا ټینګار هم وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې تړون ته راستنېدل یوه تېروتنه ده. یایر لاپید وروسته له هغه برلین ته ولاړ او له جرمن سیال سره یې وکتل چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو او ایران ترمنځ ګواښونکي پیغامونه رد بدل شول. په تېره بیا چې فرانسې، جرمني او برېټانیا د ایران د ځینو پټو کارونو یادونه کړې ده. په ځینو نا اعلان شوو اټومي سایټونو کې د یورانیمو ذراتو د افشا شوې دوسیې تړلو پر سر د ایران تر ټینګار وروسته اروپایي هیوادونو له ایران غوښتي چې په دې اړه دې د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره له ځنډ پرته او په ښه نیت همکاري وکړي. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ویلي تهران د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره رغنده همکاري ته چمتو دی، خو د خبرو له نورو لورو غواړي چې د اسرائیل فشار ته غاړه کینګدي. برېټانیا، فرانسې او جرمني د شنبه پر ورځ په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې د ایران لپاره اټومي تړون هیڅ پلمه نشي کېدای چې له خپلو مسؤلیتونو اوږه سپکه کړي، بلکې په خپلو چونو کې د یورانیمو د سرچینې په اړه د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس ته معتبره تخنیکي توضیح ورکړي. بډایه شوي یورانیم په اټومي بمونو او وسلو کې کارول کیږي، هغه څه چې ایران ترې د اټومي تړون په اساس منع شوی، خو دغه هیواد په وار وار له خپلو ژمنو د راپورونو په اساس سرغړونې کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې براشو دي ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې.
د پرنټ خپرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له واک ته رسیدو څخه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله دا بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتي اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزی ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورسپانی تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیشنځای دی په مقاله کې لیکلي، یویش کال په خوا د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې و په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووشل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پیښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس غنو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي خلک نه غواړي چې ښوونځي پرانستل شي. آیا همداسې ده؟ همدا پوښتنه زموږ همکار د قلم لارې ټولنې له مشر متی الله ویسانه د یوې مرکې په پیل کې کړې.
زه فکر کوم چې وزیر صاحب کلو ته نه دی تللی، نه د خلکو همدغه غږونه چې پر ټولنیزو رسنیو نشر کېږي، هر ورځ غونډې کوي، جلسې کوي، دا نه دی لیدلی. د پکتیا په ولایت کې ولسونو ښوونځی خلاص کړل، ولسونو مظاهرې وکړې، په دغه ولایتونو کې نورې ډېرې غونډې ولارینونه وسو، همدې ولسونو وکړل. په دې یو کال کې زه د افغانستان درویشت ولایتونو تر نیویو پورې ولسوالۍ ته ولاړم. ما د زرهاو خلکو سره ناستې وکړې، قومي مشران، دینی عالمان، میرمنې، ځوانان، محلي خلک. د ټولو غوښتنه دا وه چې د نجونو ښوونځي زموږ سره کرښه ده، دا زموږ اسلامي انساني حق دی، موږ یې خامخا غواړو.
ویسا صاحب، نو چې خلک دغه څه غواړي، ولې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نږدي؟
باید خلک په لویه کچه باندې غبرګون وښيي، لاریونونه وکړي، د خپل حق د غوښتلو لپاره سره یو سي. کله چې له خلکو سره خبرې کوي، ځکه امارات تر اوسه پورې هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی دا موضوع ویلې ده چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو. دوی هر ځل وایي چې موږ وخت ته اړتیا لرو، نوي تعلیمي کال ته به خلاصي، په جرګه کې به پرېکړه وسي، بیا کمیسون وټاکي، په دې کې به پرېکړه وسي، بیا اوس وایي چې عالمان به پرېکړه کوي. په همدې خاطر باندې خلک هغه اقدام نه کوي، د دوی هغه نهایي فیصلې ته ناست وي. که چیرې نن هم امارات وایي چې موږ نجونو ته تعلیم اجازه نه ورکوو، په هغه ورځ به په میلیونونو خلک راوځي، لارینونه به کوي.
څه فکر کوئ چې د دا ډول څرګندونو اغیز به څه وي؟
همداسې خبرې چې کم د وزیر صاحب کړي دي، دا د دې پر ځای چې ګټه وکړي مثبته نتیجه ورکړي، منفي تاثیرات لري. د ولس او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د ولس پر دولت باندې بې اعتمادي رامنځته کوي، ولس مایوسه کېږي. هغوی تر یو کال ډیر وخت حوصله وکړه، زغم یې وکړي، هغوی د نجونو اسلامي انساني حق غواړي. دوی د دې پر ځای چې دا خبرې وکړي چې دا کلتوري او فرهنګي ستونزه ده، باید د نجونو ښوونځي خلاص کړي، د دې خبرو څخه ډډه وکړي. د دې خبرو پایله منفي ده، او د ولس د غبرګون سره هم مخ شو. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، زرهاو خلکو همدغه ته غبرګون ښوولی دی. هغوی وایي چې زموږ کلتور، زموږ فرهنګ نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، اسلام موږ ته اسلامي انساني حق راکړی دی. که د کلتور خبره سي، نو چې اسلام اجازه راکړې ده، بیا خو دین یا اسلام تر کلتور بهتر دی، نو خو بیا باید ورکول سي. همدغه نن دې اقدام وکړي، نور دې خلک مایوسه کوي نه، نور دې خلک له خپل ځانه نه لیرې کوي، نور دې خلک زغم او حوصله نه ازمایي. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو، دا خبري مجله هم پای ته رسیږي، خو په وروستیو شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
السلام علیکم،
زما
پیغام
دا دی،
لاری ډیری خراب دوغ ترینکوت نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي، او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د روزګان پرې لارې ډیری سخت خراب دي، او ډیری ستونزې او مشکلاتونه دي. باید زمونږ لارې سمې شي، او دوهم پیغام دا دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسلا شمشار فروزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رونه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو وس د چې اجازه نور کوي ته ما سره بیا قسم به باور وکړه ما سره خپل کوی خپل بچان دي د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دې دوا به څه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیس په خپل کوی خپل داسه توان په خپل کوی داسه ګي مورت وای ګي زور ته ګي مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس اصل کار وای داسه اصل په دا ولاتو کې وجاسه، دا فونټونو ته وجاسه، په دا ولسوالۍ کې وجاسه، په دا مرکز کې وجاسه، په دا مرکز کې موږ د پنځه کاله تکا کې موږ دلته ژوند کوو.
سلام نیک له اونیک پر زوینه مې ومنې استفادن شهري من کابل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي، او نه پوهېږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځي پرانستل کړ، دا ډېر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
ساعت